द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګران اوریدونکو سلامونه مې ومنئ دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو ده نن د اتوار یا یکشنبه ورځ د 2013 میلادي کال د 2019 میلادي کال د جنوري شپږمه نیټه ده وخت په پښتونخوا کې د سهار شپږ بجې په افغانستان کې د سهار پنځه نیمې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د جنوري د پنځمې نیټې د ماخوستن اته بجې دي دا خبرونه درته زه بارکوال میاخیل وړاندې کوم او د خبرونې پروډوسر منزا شهید ده د نیمې غنټې د لومړنۍ سهارنۍ خبري خبرونې ته مو هرکلی کوم لومړی پام وکړئ د خبرونو سرچکې ته په افغانستان کې د سولې رسمي مذاکراتو ته د لارې هوارولو په مقصد د طالبانو او امریکې ترمنځ راتلونکې غونډه چې په سعودي عربستان کې به کېده ځنډول شوې خو طالبانو ویلي چې له امریکې سره د خبرو اترو لپاره اړیکې دوام لري د امریکې په پایتخت واشنگټن کې د سپینې ماڼۍ او کانګرس د غړو ترمنځ د حکومت د بیرته پرانستلو په اړه خبرې یو ځل بیا ناکامه شوې دي او د امریکې د دفاع وزارت دا خبر رد کړی چې ګواکې په سومالیا کې خپل ځواکونه کموي او وایي په دې هیواد کې به یې ځواکونه د وسلوالو په ضد عملیاتو ته دوام ورکوي او اوس هم د خبرونو تفصیل په افغانستان کې د سولې رسمي مذاکراتو ته د لارې هوارولو په مقصد د طالبانو او امریکې ترمنځ راتلونکې غونډه چې په سعودي عربستان کې به کېده ځنډول شوې ده خو طالبانو ویلي چې په افغانستان کې د جګړې او غیر قانوني قبضې د پای ته رسېدو په مقصد یې له امریکې سره د خبرو اترو لپاره اړیکې دوام لري د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد له امریکا ژغ سره په مرکه کې له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو امکان یو ځل بیا رد کړی دی وایي له امریکې سره یې د خبرو یو نوی پړاو پیل دونکو دی خو وای د دغه خبرو وخت او ځای نه دی معلوم طالب ویاند ویلی په سعودي عربستان کې ناسته د دوی په پلان کې نه و خو ځینې سرچینې وایي دا غونډه لدې کبله ځنډول شوی چې طالبانو نه غوښتل افغان پلاوی سره په دې غونډه کې وویني هلته د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سید عباس عراقچی تیر ورځ په یوه اونۍ کې په دویم ځل کابل ته تللی او له طالبانو سره د ایراني مقاماتو د وروستیو کتنو په اړه یې افغان ولسمشر اشرف غنی ته معلومات ورکړي دي په کندهار ولایت کې پر سرحدي ځواکونو د طالبانو په حمله کې لږ تر لږه اووه افغان پولیساتي سرحدي عسکر وژل شوي دي د کندهار چارواکي وایي په دې برید کې چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې وسو لږ تر لږه شپاړس وسلوال طالبان هم وژل شوي دي د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې له دې سره په یو وخت په خاکریز او میوند ولسوالیو کې شپاړس وسلوال طالبان هم وژل شوي دي وسلوال طالبان د سپین بولدک ولسوالۍ په اړه وایي چې د دې ولسوالۍ د ناوې د سیمې په خوژبۍ کې د سرحدي ځواکونو پر یوه قرارګاه برید کړی چې په نتیجه کې د دغو ځواکونو د قمندان په شمول 15 تنه وژلي او یوه اندازه مهمات او وسایل ویجاړ کړی دي د امریکې په پایتخت واشنگټن کې د سپینې ماڼۍ او کانګرس د غړو ترمنځ د حکومت د بیرته پرانستلو په اړه خبرې اترې یو ځل بیا ناکامه شوې دي د سپینې ماڼۍ د انتظامی عملیې مشر ویلي د کانګرس له غړو سره یې په خبرو اترو کې څه پرمختګ نه دی سوی د دې ترڅنګ د مرستیال ولسمشر مایک پینس سلاکار بیا وایي چې که څه هم په خبرو کې څه پرمختیا نشته خو وایي چې نن د اتوار یا یکشنبه په ورځ به یو ځل بیا خبرې کیږي دا خبرې په داسې حال کې شوې چې ولسمشر ټرمپ له کانګرس غواړي چې له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو لپاره د 15.6 ارب ډالر منظور کړي خو کانګرس تیر ورځ د نورو خرڅونو لپاره 6 بلیونه منظور کړل مګر د ولسمشر ټرمپ غوښتنه یې ونه منله د امریکای وی ټلویزیونی شبکې په دې ورسوي کې خبر ورکړی چې د ولسمشر ټرمپ اداره په پام کې لري په سومالیا کې خپل هوایي عملیات پای ته ورسوي چې په ځینو هوایي بمباریو کې د الشباب ډلې څو مشران هم وژل شوي وو خو د امریکې د دفاع وزارت دا خبر رد کړی او وایي چې په سومالیا کې به ځواکونه د وسلوالو په ضد عملیاتو ته دوام ورکوي د پینټاګان ویاند وایي په سومالیا کې د امریکې د عملیاتو په تګلاره کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او له سومالي ځواکونو سره پوځي مرستو ته به دوام ورکوي په سومالیا کې دا مهال د امریکې شاوخوا 1500 پوځیان دي چې له سومالي ځواکونو سره یو ځای د الشباب او داعش ډلې په ضد جنګیږي او ورسته خبر دا چې د امریکای د کالیفورنیا ایالت په لاس انجلس ښار کې د خالی شنبې په سهار وختي د ډزو په یوه پیښه کې درې تنه وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. رسنۍ او عیني شاهدین وایي دا پیښه د تورنس ښار په شاوخوا کې د لوبو د میدان په یوه کوڅه کې شوي چې وایي لومړی څو کسانو جګړه کړې او وروسته ډزې شوي دي. په پیښه کې دوه ټپي کسان روغتون ته وړل شوي خو دوو نورو ویلي چې خپله درملنه په خپله کوي او درې تنه ځای پر ځای وژل شوي دي. د تورنس پولیس چارواکي وایي د پیښې په تړاو یې تر اوسه څوک نه دي نیولي خو وایي د څارونکو کیمرو په مرسته یې په پیښه کې په لاس لرونکو کسانو پسې پلټنه پیل کړې ده. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د ډیوا ریډیو سهارنۍ خبری خپرونې ته غوږ یاست. د خپرونې په پاته برخه کې د افغانستان او د سیمې او نړۍ په اړه ځینې رپورټونه درته لرو. لومړی رپورټ راخلو. په افغانستان کې د سولې رسمي مذاکراتو ته د لارې هوارولو په مقصد د طالبانو او امریکې ترمنځ راتلونکې غونډه چې په سعودي عربستان کې به کېده ځنډول شوې ده، خو طالبانو ویلي چې له امریکې سره د خبرو اترو لپاره اړیکې دوام لري. طالب ویاند دا خبرې په داسې حال کې کړي چې تیره ورځ د ایران یو لوړ پوړی چارواکی کابل ته تللی او له طالبانو سره د وروستیو خبرو اترو په اړه افغان ولسمشر ته معلومات ورکړي دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واورئ. په افغانستان کې د سولې رسمي مذاکراتو ته د لارې هوارولو په مقصد د طالبانو او امریکې ترمنځ راتلونکې غونډه چې په سعودي عربستان کې به کېده ځنډول شوې ده، خو طالبانو ویلي چې په افغانستان کې د جګړې او غیر قانوني قبضې د پای ته رسېدو په مقصد یې له امریکې سره د خبرو اترو لپاره اړیکې دوام لري. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد له امریکا ژغ سره په مرکه کې له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو امکان یو ځل بیا رد کړی دی. وایي له امریکې سره د خبرو یو نوې پړاو پیلیدونکی دی، خو وایي د دغو خبرو وخت او ځای نه دی معلوم. طالب ویاند ویلي په سعودي عربستان کې ناسته د دوی په پلان کې نه وه، خو ځینې سرچینې وایي دا غونډه له دې کبله ځنډول شوې چې طالبانو نه غوښتل له افغان پلاوي سره په دې غونډه کې وویني. ذبیح الله مجاهد هغه رپورټونه هم په کلکه رد کړي چې وایي د طالبانو استازي د رواني میاشتې په پای کې په سعودي عرب کې له افغان چارواکو سره مخامخ خبرو ته تیار شوي دي. که څه هم طالبان په افغانستان کې د سولې لپاره یوازې له امریکې سره پر خبرو ټینګار کوي، خو ایران هم په وروستیو کې دعوه کړې چې له افغان طالبانو سره یې لیدلی دي. په دې تړاو تیره ورځ د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سید عباس عراقچی کابل ته تللی او له طالبانو سره د ایراني چارواکو د وروستیو کتنو په اړه یې افغان ولسمشر اشرف غنی ته معلومات ورکړي دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند بهرام قاسمی تیره اونۍ یوې خبري غونډې ته ویلي وو د افغان طالبانو له استازو سره یې د غونډې کوربتوب درلود چې د افغان سولې په اړه پکې تفصیلي خبرې اترې وسوې، خو دا چې د دغو خبرو نتیجې څه وې نه افغان او نه هم ایراني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه ویلي دي. طالبانو هم د جنوري په لومړۍ نیټه په یوه خبرپاڼه کې تهران ته د دوی د یوه پلاوي سفر تایید کړی او ویلي وو چې دا پلاوی د سیمې له هیوادونو سره د اړیکو په خاطر هغه هیواد ته لیږلی وو. طالب ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي چې کله امریکې سره خبرو اترو د دوی له توقع سره سمې نتیجې ورنه کړې او پوځونو یې له طالبانو سره جګړې ته دوام ورکړ، نو د ده په وینا له امریکې سره بله لاره نسته بې له دې چې له افغانستانه وایستل شي. خو د امریکې او طالبانو ترمنځ د قطر او ابوظبي د وروستیو خبرو د مثبتو نتیجو په اړه نه یوازې دوی بلکې سیاسي څېړونکو او د سیمې هیوادونو هم هیله مند ښکاره کړې ده. ذبیح الله مجاهد پر ټولنیزو رسنیو په خپاره کړي یوه بیان کې وروستۍ خبرې اغېزمنې بللې دي او ویلي دي چې کله امریکې سره خبرې همداسې ګړندۍ روانې وي نو کېدای سي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته لار هواره سي او په دې هیواد کې امن راسي. په تېره دسمبر میاشت کې چې د عربي اماراتو په ابوظبي ښار کې د امریکې او طالبانو ترمنځ پرلپسې دوې ورځې خبرې وسوې، تر هغه څو ورځې وروسته نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبر خپور کړ چې امریکا غواړي له افغانستانه خپل نمایت ځواکونه وباسي. که څه هم سپینې ماڼۍ تر اوسه په رسمي توګه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د امریکې مرستیال مشر مایک پینس دوې ورځې وړاندې له فاکس نیوز سره په مرکه کې دا منلې چې وایي ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د خپلو پوځونو د کمولو د بهیر ارزونه کوي. هلته بیا د افغان سولې په تړاو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي هیواد به په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو د هڅو په لړ کې د افغانستان او پاکستان د مشرانو کوربه توب کوي.
اردوغان د جنوري پر څلورمه په انقره کې د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره ګډې خبرې غونډې ته وویل. تر مارچ میاشتې وروسته به د افغانستان، پاکستان او ترکیه درې اړخیزه غونډه کوي چې په افغانستان کې د سولې په اړه به خبرې پکې وسي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ترکیه په سیمه کې خپل پیاوړي دریځ او دغه شان له پاکستان او روسیه سره خپلو ښو اړیکو ته په پام سره کولای سي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي. په افغانستان کې د امریکې 12 کلنه جګړه د دې هیواد تر ټولو اوږده بهرنۍ جګړه بلل کیږي چې د یوې اندازې له مخې تر اوسه تقریبا 1 کروڑ ډالر ورباندې لګېدلي او د شاوخوا 4500 امریکایي پوځیانو په ګډون 500,000 کسان پکې وژل شوي دي.
د وایس آف امریکا ډیوه خپرونه ده.
د امریکې د حکومت او کانګرس د غړو ترمنځ د حکومت د پرانستلو په اړه خبرې یو ځل بیا ناکامه شوې دي، خو د امریکې مرستیال ولسمشر مایک پنس وایي چې نن د اتوار یا یکشنبه په ورځ به یو ځل بیا خبرې اترې کیږي او تمه شته چې دغه خبرې کامیاب شي او له څو اونیو راهیسې تړل شوی حکومت بیرته پرانستل شي. نور تفصیل یې زموږ د همکار نوشیروان قلندر په رپورټ کې اورو.
د امریکایي صدر ډانلډ ټرمپ او د پارلیمان د منتخب استازو د ایوان ترمنځ په مکسیکو پوله د دیوال جوړولو په شخړه اختلافونه دوام لري او په دې لړ کې د خالی په ورځ د وایټ هاوس د چارواکو د کانګرس د غړو ترمنځ د شو خبرو اترو سره نتیجه نه دراوتلې. همدغه وجه ده چې نن په 14مه ورځ هم په امریکا کې مرکزی حکومت په جزوي توګه بند دی. د کانګرس او وایټ هاوس ترمنځ د اخراجاتو په سر اختلافونه وروسته له هغې نور هم تون شوي دي چې تېره ورځ د منتخب استازو ایوان یا هاوس آف ریپرزنټیټیو د روان مالی کال د اخراجاتو سره تړلې شپږ بیلونه منظور کړل، خو د صدر ډانلډ ټرمپ لخوا د هغه بل منظوري یې ورنکړله چې نوموړي ټرمپ وایي کانګرس دې د مکسیکو هیواد په پوله د دیوال جوړولو لپاره 15.6 ارب ډالر هم منظوري کړي. خو ډیموکراټیک ګوند چې دا وخت په لاندینی ایوان کې اکثریت لري د صدر ټرمپ د دیوال خرچې نه مني او د کانګرس نوې سپیکرې نینسی پیلوسی چې د تیر زیارت په ورځ یې په دویم ځل د خپل عہدې سوګند پورته کړی دی، یوه اونۍ وړاندې ویلي وو چې د صدر ټرمپ د دیوال لپاره غوښتنه منل د امریکایانو پیسې ضایع کول دي. د امریکا برنی ایوان یعنی سینټ کې بیا د واکمن ګوند یعنی ریپبلیکن اکثریت دی او دغه ایوان کې د اکثریتي ډلې مشر مچ مکانل تیر ورځ ویلي وو چې دوی به د لاندینی ایوان د اخراجاتو د بیلونو منظوري نه ورکوي. د ویلي وو د داسې بیلونو به چر هم منظوري ور نه کړي او وخت په پرې ضایع نه کړي چې ویني چې صدر ډانلډ ټرمپ به هم د دې منظوري نه ورکوي. صدر ډانلډ ټرمپ د لاندینی ایوان لخوا د اخراجاتو لپاره د شپږو بیلونو له منظورۍ وروسته په خپل غبرګون کې ویلي دي چې ورسره د دیوال جوړولو لپاره دویمه لار هم شته او هغه دا چې په هیواد کې بیړنې حالت پزې کړي او په دغه موده کې د دیوال لپاره اخراجات روباسي. صدر ډانلډ ټرمپ دا هم ویلي دي چې ډیموکراټان په دې ښه پوه دي چې د وایټ هاوس په وړاندې دوی بریالي نشي پاتې کېدی، خو دوی په دې شخړه یوازې سیاست کول غواړي. د دیوال د اخراجاتو د منظوري لپاره نن په واشنگټن کې د وایټ هاوس او د کانګرس د غړو ترمنځ د خبرو اترو ناکامه کېدو وروسته د سپینې ماڼۍ د انتظامی عملې چیف یا مشر میک میلونی مطبوعاتو ته ویلي دي چې په خبرو کې څه خاص پرمختیا نه ده شوې. دی وایي چې په دې هم ډېر حیرانه پاتې دي چې داسې ولې کیږي. د امریکا د نائب صدر مایک پینس مشیر بیا ویلي دي چې د کانګرس د غړو سره یې تفصیلي خبرې اترې شوې دي او دغه خبرې اگر چې کامیاب شوې نه دي، خو وایي د اتوار په ورځ به یو ځل بیا په دې اړه خبرې اترې کیږي. په سپینه ماڼۍ کې هم په دې لړ کې د کانګرس د غړو او د صدر ډانلډ ټرمپ د زوم او د وایټ هاوس د سټاف د اعلی مشرانو ترمنځ اهمې غونډې شوې دي، خو د سپرمختیا او رپورټونه پکې مخې ته نه دي راغلي. د دواړو خواوو لخوا په خپل خپل دریځ د ټینګ ادریدو په نتیجه کې د مرکزی حکومت سره تړلې ادارې په جزوي توګه بندې او نږدې 8 لکه سرکاري ملازمانو ته تنخواګانې نه ملاویږي. د ملازمانو دغه شمېره د وفاقي حکومت د ټولو ملازمانو 1/4 برخه جوړیږي. صدر ډانلډ ټرمپ ویلي دي که کانګرس د دیوال لپاره اخراجات نه منظوروي نو مرکزی حکومت د یوې میاشتې نه تر شپږو میاشتو او که غواړي نو تر کلونو بندې دي شي.
دا د وی او ای دیوخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شي. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
تاسو د امریکا ژغ ډیوه ریډیو سهارنۍ خبرې خپرونې ته غوږ یاست. د امریکې یوې ټلویزیوني شبکې په دې وروستیو کې خبر ورکړی و چې د ولسمشر ټرمپ اداره په پام کې لري په سومالیا کې خپل هوایي عملیات پای ته ورسوي، خو امریکې دا خبرونه رد کړي دي. تفصیل زما همکار منزه شهید راوروي.
د امریکې دفاع وزارت د رسنیو هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې په سومالیا کې د خپلو پوځي عملیاتونو د کمولو پلان لري. د پینټاګون ویان نیوی کمانډر کینډیس ټریش امریکا غږ ته د جمعې په ورځ وویل په وروستیو کې په سومالیا کې د امریکې د عملیاتو په پالیسۍ کې هیڅ شان بدلون نه دی راغلی او د امریکې حکومت به د سومالیې سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي ترڅو د الشباب ډله له منځه یوسي. د ان بی سی خبري ادارې د جمعې په ورځ راپور ورکړی و چې امریکا پلان لري سومالیه کې خپل عملیات کم کړي، ځکه چې هغوی په بریالیتوب سره توانېدلې دي چې د وسلوالو ډلو ګڼ شمېر مشران په هوایی بریدونو کې په نښه کړي او له منځه یوسي. د امریکا د پوځ په مشرۍ د کال 2019 لومړی هوایی برید د جنوري په میاشت کې په دویمه نیټه ترسره شو، په کوم کې چې د الشباب ډله په نښه کړې وه ترڅو په سیمه کې په نوموړي شبکې فشار زیات کړي. پینټاګون ویلي امریکا په کال 2013 کې د الشباب ډلې پر ضد شاوخوا 40 هوایی بریدونه کړي دي. په کال 2019 کې 15 او په کال 2018 کې 15 هوایی بریدونه کړي دي، د کوم له مخې چې په کال 2013 کې د بریدونو شمیر تر ټولو زیات دی. د امریکې پوځي چارواکي وایي دا مهال په سومالیه کې د الشباب ډلې له 3000 څخه تر 5000 په شمیر او د داعش ډلې شاوخوا 2500 وسله وال دي. سومالیه کې دا وخت د امریکې د دفاع وزارت لږ تر لږه 1500 پوځي کارکونکي میشتي.
کا موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 00 202 202 0 3 0 3. فونوکي او موږ سره ملګری شئ.
اوس هم د روغتیا په اړه یو رپورټ تاسو ته راګرځوم. په وروستیو کې په جګړه ځپلي او وچکالۍ ځپلي بلوچستان ایالت کې د زیږیدنې په وخت د مور او ماشوم د مړینې پیښې زیاتې سوې دي. د یوې سروې په بنیاد په دې صوبه کې 49 ښځې د خوراک له کمی سره مخ دي او تر 50 کالو کم ماشومان د خوارځواکۍ له امله په بېلابېلو ناروغیو اخته دي. نور تفصیل له کوټې د حمید سمسور په رپورټ کې اورو.
د روغتیا صوبایي څنګه د مور او د ماشوم دغه اونۍ د یونیسف په مالی مرسته باندې لمانځي چې لوی مرامې په صوبه کې د ماشومانو او د مندو د مرګ د پیښو کچه راټیټول دي. د بلوچستان د روغتیا صوبایي وزیر نصیب الله مری وویل چې د نور حیوانات په پرتله باندې په بلوچستان کې د مندو او د ماشومانو د مرګ پیښې ډېرې زیاتې دي. د ده په خبره چې دلته 14% ماشومان د خوراک له سختې کمی سره مخامخ دي او دغه ډول 40% بیا داسې دي چې وزنونه ډېر کم دي.
پورے بلوچستان میں ایمرجنسی اور اس پہ کام ہو رہا ہے. پہلے تو 7 ڈسٹرکٹ میں تھا، ابھی ہم نے اس کو شروع کیا ہے پورے بلوچستان میں.
پټول بلوچستان کې بیړنی زوازه ده او پر دې باندې کار روان دی. لومړی یوازې د خوراک پروګرام په وژلو کې وو، خو اوس پټول بلوچستان کې موږ پیل کړی دی. ډاکټر شیر محمد د لیډی هیلت ورکر پروګرامز کوارډینیټر دی. د یوې چې په دغه اونۍ کې به په ټولو صوبه کې هیلت ورکری کور په کور ګرځي. د خوراک د کمی سره مخامخ ماشومان چې په نس کې چمچوي واغو ته به ګولۍ ورکوي.
دغه سي کوشنیان چې د دې نس کې د چمچان د دې د پاره موږ دوی ته دغه سي ټابلټس ورکو چې د دې نس صفاسي. هغه کوشنیان چې د دې د وومز د دې نس کې د دې غذا صحیح نہ کیجیے بیا ددی کے دا ون کمی کیجیے اور گروتھ ددی اسٹاپ کیجیے ددی لو وجہ بیماری امیونٹی کمی جی دوئی کی قوت مدافعت دگے تو وائی نو ددی ڈیتھ ریشو زیاد کیجیے
شازیہ آفتاب ہیلتھ ورکر ادا وی چې موږ به د شوزو او د ماشومانو لارښوونه کوو
ډیر فائدہ ورکو د تا ګولیاں ورکو بیا د مل والا دی خلق هغه ته سہولیات ورکو د تا وای د خپل وزټ ضرور وکوا ڈاکٹران ته شکایت وکوا او مسله خو نه جوړ سویلی بیا خواتین د زچگی باندې ورسی د نکیش
د بلوچستان د روغتیا څنګوی سیدل په زورو ماشومانو کې یو سلیولس ماشومان تر 15 کالو لمخ کې مړیږي او هر کال په هر زور ماشومانو کې دریش په ته په لومړی میاشت او ونی وی بیا د کال تر پر کې دوله مخه خپل ژوند له لاسه ورکوي د بلوچستان صوبایي حکومت دا خبره هم کوي چې دلته ماشومان چې د خوراک د کمی له سبب زخه د دوی قد ډیر کوچنی وي او دغه ډول دلته د ماشوم د زیږیدو پر مهال باندې هر کال په 1,500 شزې داسې دي چې د لنګون پر مهال باندې مري چې لوی ثواب د روغتیا د اسانتیاو سره سره په خلکو کې د پوهنې کمی ده حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوی ریډیو ټلویزیون کوټا
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ فیسبوک وی او ای ډیوا ټوئیټر @ وی او ای ډیوا انستګرام @ وی او ای ډیوا او پر یوټیوب وی او ای ډیوا نیوز
د پښتونخوا د خیبر ضلع چارواکو په ورستیو کې د پېښور او تورخم ترمنځ د هغو موټرو پر تګ راتک بندیز لګولی چې له کسټم یا ګمرک سره راجستر نه دي د دغسې سلګونو موټرو چلوونکو تیره ورځ د چارواکو د دې اقدام په ضد احتجاج کړی دی تفصیل د ابراهیم شنواری په رپورټ کې اورو
د خیبر ضلع لنډی کوتل او جمرود تحصیلونو کې د سلګونو په شمیره کې د غیر رجسټر شو یا نان کسٹم پیډ کارډو مالکانو او ډرایورانو د پېښور او تورخم په لوی سړک د بګیاړي په چک پوسټ د ملیشي او خاصدارو لخوا دوی له د تلو راتلو اجازه نه ورکولو په ضد یو احتجاجي مظاهره وکړه او د بګیاړي چک پوسټ سره نږدې په ګڼه شمیره کې دغه متاثر ډرایورانو سره د خپل موټرو چې زیاتره پکې ټیکسیان دي تر 2 ساعتونو پورې د احتجاج په توګه د سړک په غاړه ودرېده ډرایورانو په خپلو لاسونو کې تور بیرغونه اوچت کړي وو او په دوی لګول شوي بندیز په ضد شعارونه ورکول د دغه مظاهرې په مهال یو د ټیکسي ډرایور د غنی خان څوک چې د جمرود اوسیدونکی دی د خپل احتجاج په اړه وایس اف امریکا ډیوا ته وویل
سوال کوم وتا چې موږ غاډي پرې دی په دې کې څه مسله نشته چې غاډي چک پوسټ نه باران چلیږي په پوسټ نه چلیږي په دایو کې غاډي چک پوسټ باندې نه پرې دی دا موږ قانوني شی دی په قانوني طریقې لیکل باندې موږ لیکلی ودل دی پرې دی نه او لیکل یې دی قانوني حق به باندې جوړیږي چې شه تا رجسٹر کړه دا تر لیکل موږ لا ته په غاډي چک پوسټ باندې اجازه تر کړي چې غاډي موږ خپل کورلو لا په ځوال تا خراب شول پر اخوډ نو یو ډول پر انده چې لا په نار کې باندې راځي تا په برفای شول دا خو پر یو ریلیف پینډینګ شته په نن کا شپې د غاډي ګرځي په ایجنسی کې اوسري وي
احتجاج کوونکو ډرایورانو وویل چې که څه هم دوی د خپلو موټرو کسٹم ډیوټي یا ګمرک نه دی ورکړی خو په دوی کې تر 90% پورې د ځایي انتظامیه سره رجسٹر شوي او د دغه باوجود هم دوی له په بګیاړي چک پوسټ د تګ راتک اجازه نشي ورکولای دوی ادعا کوله چې دغه ګاډي د ټیکسي په توګه چلول د دوی د معاش واحد ذریعہ ده او د دغه بندیز له وجې د دوی دغه معاش متاثر شوی دوی ویل چې په نان کسٹم پیډ ګاډو نو په کومه بل قبایلی سیمه کې او نو په ملکن ډیویژن کې لګولای شوی او دا چې په دوی لګول شوی دغه بندیز زر تزر اوچت کړی شي حکومتي چارواکي چې څنګه دغه قسمه غیر رجسٹر شوی یا نان کسٹم پیډ ګاډي په مختلفه قسمه غیر قانوني قانون کې استعمالولای شي ځکه پر په محدوده کچه بندیز لګولای ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیوا خیبر
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ
اوسم یو ورستای رپورٹ راخلو په کوټه کې یو غیر سرکاري تنظیم سیاد د موسیقي او فاین آرت یا ښکلي هنرونو د زده کړې په اړه یو درې ورځنی ورکشاپ جوړ کړی چې ځوانانو او پیغلو پکې ګډون کړی دی. د ډیوا ریډیو خبریال حافظ الله ستوری شیرانی هم دې ورکشاپ ته ورغلی او دغه رپورټ یې پرې برابر کړی دی.
په داسې وخت کې چې په ټولنه کې پر هر لوري نفرتونه ځانځاني ځانخوشي ده، په کوټه کې یو داسې غونډه دا وخت دوام لري چې په هغه کې نه یوازې د کوټې بلکې د بلوچستان او د افغانستان د مختلفو سیمو ځوانان او پیغلې سره رایوځای شوي دي او د دوی د دغې غونډې پیغام د موسیقۍ للارې او د آرت للارې یا د فن للارې د یووالي د مینې د محبت او د یو د بل د فکر شریکول مقصد دی. په دغه غونډه کې زیاتره تعداد چې دی هغه د پیغلو هم دی. د مور سره دا وخت یو پښتنه پیغله ولاړه ده چې له کوټې تعلق یې اول خپل ځان راته وایه ګبدار ته وسې چې دلته دا څه دي، دا به زموږ اورېدونکو ته وښایي چې په دې کې څه دي پیغام او څه دی.
السلام علیکم، زما نوم کانت کاسی دی او زه د کوټې نه یم. نن چې دی دلته میژ د ټری از می جوړ کړی دی. دې کې دا پیغام دی چې هر انسان چې دی هغه ډیفرنٹ طریقې سره سوچ وای یا اوس چې دی خوشحالي غواړي، لکه چې دلته چې دی یو انجلۍ چې دی په لاس کې جوړ کړی دی چې د شزې خلا همیشه مش په ذات کې بند دی.
کم دا دا څه دا دا ښکارا کړه دا دا یو هغه دوی جوړ کړی دی آرت دی کنه. په دې کې په دې لاس کې د ننه یو زنانه ده د غیر خلا ور بند کړی دی. د دې مقصد څه دی؟ څه ویل غواړي؟
دا ویلکم غواړي چې د شزې خلا همیشه چې دی په دا سوسایټي ور بند کړي. هلکه شزې چې دی یو هر شي قابلیت دا هغه هر شي جوړوي سي، لکه په دا لاس کې یو انجلۍ دغه ایکسپلین کړی دی چې شزې هر شي کې دی سي، ډاکټر ټیچر هر شي چې هغه غواړي هغه جوړوي دی سي. او دا ډیفرنٹ طریقې سره ډیفرنٹ خلک خپل خواهشات اظهار کړي دي چې هغه چیز جوړې دم غواړي او ګرد چې دی ډیفرنٹ کانسپټس چې دی شیر کړي دي ځان سره. اوس لکه دلته دلته چې دی اوس دا انجلۍ ډېر شستا آرت جوړ کړی دی په دغه کې چې دی د خپل سینری شو کړی دی چې کوم مایند او سټیټ کې دا دی هغه شو کړی دی. مشته
تا چی شي جوړ کړی او څه پیغام یې ورکړی؟
ما به دې کې دا پیغام ورکړی چې شاز هر شي کې دی سی، کاغه ډاکټر جوړ دم غواړي، پایلټ، ټیچر او هر شي، اور د پیس اور د نو اور د سټاپ ساينس می جوړ کړی. کښه زوی نه نو هغه مطلب نه هی دی، کاغه خاموش هی داغه مطلب ها نه دی.
ډېر ښایسته پیغام. دلته نورې پیغلې ځوانان هم سته غواړو چې زموږ دلته یو هزار خور سره ده. تاسو څه شي جوړ کړی او څه میسج مو څه پیغام؟
بسم الله الرحمن الرحیم، من بنام خدا من سره جلا جلانا شروع منو و وقت کی مو دین جما دی بسیار خوب قد خوب نظاره کسته و بسیار ده خوب ماحول ما مادی زی ماحول بسیار خوش استم و این چی کسته آدم ارگنایزر شی بسیار مطلب ده صحیح طریقه ده صحیح طریقه مطلب رفتار نه قد مو به ذات چیزا مو یاد دادن مثل چارس کی درمو درایم نا درایم کدی و مو دی کنه بسیار چیزا یاد کرده و پوزیتیو چیز منیز مو ماده ما بسیار
جوړه کړې ده غواړو چې د هغه سره خبرې وکړو. راځي فهم صاحب
مرکز مزګر بنیادی مقصد هم دا دی چې ځوانان په خصوصیت سره د کوټې رنگ علاقو کې زیات امکانات لري چې د آرت راشي یا ادب ته پنجو کې یا هنر ته راشي. نو د دې ادارې له لارې څخه موږ د دې جوړ مسوس په پاکستان کې او پاکستان د باندې چې درګه تمیکونه د هنر او د ادب لپاره د ځوانانو لپاره ستاسو هغه خوب سره خلک وګرځاو او د دې سیمې د ځوانانو په دا موقع او په داسې چې هغه د دې څخه فایز واخلي او استفاده وکړي.
د دې د داسې غونډې چې موږ وینو په ګڼ شمېر سره پیغلې ځوانان د نورو ځایناستې په مختلفو ژبو د مختلفو موضوعونو ژوند د مختلفو فکرونو خلک دلته سره یوځای شي ګټه به یې څه ده؟
تر ټولو لویه ګټه نه ده. ګورس دا شاید د پری ورځې ورکشاپ زخه دا توقع ساتل چې دې زبې لوی هنرمند راووسی امکانات لري. لویه خبره دا چې دا یو یادښت جوړېږي، خپل په ذهن یو میموري جوړېږي.